یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د اساسی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي سر لنن څخه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو د دغه وزارت پر اساس د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کشرو شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویاند معلوماتو لمخې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله شاوخوا 300 ماشومان مړه شوي دي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر وای د یونامال مرستیال سره خبرې کړې دي ولادیمیر نوروف پرون په ټویټر کې ولیکل چې له مارک پوتسل سره په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت او له طالبانو سره د خبرو لپاره د نړیوالې ډلې د رامنځته کېدو د طرحې په اړه بحث وکړ ازبکستان له طالبانو سره وروسته له دې چې پر افغانستان بیا واکمنان شول د تعامل اړیکې لري او په پام کې لري چې د افغانستان له لارې تر پېښوره پورې د اورګاډي پټلۍ ورخوي خو په تیرو څه باندې 1500 میاشتو کې د ازبکستان په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ مسابقه وشي سریلانکا د سوپر لیګ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 وره لوبو کوربنه ده دا لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دي د دې لړۍ لومړۍ لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله د سوپر لیګ لوبي له یو کال راهیسې پیل شوې ده افغان لوبډله دومره امتیازات تر اوسه لري که چېرته له سریلانکا څخه دا لړۍ وګټي په مستقیم ډول به د راتلونکي کال نړیوال جام ته ووځي له سریلانکا سره درېیمه لوبه به د سیشن بې پوره شوي تمره چې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر ده ډزې وشوې او ټپي شو خپلو زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د ایسا یو جنرال تورن کړی دی چې د ده د وشلو هڅه یې کوله د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې ور له مخې انتخابات وکړي د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله پرون د سری کچ تر بریده خبرداری ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی اروپای ټولنې د روسیې د تیلو د بیې په اړه خبرې تر وی بلې ونې پورې وڅنډولې ډیپلوماټان وای په دې اړه د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادو یا جیو ډلې د استازو خبرې پرون په پام کې وي لدې یو ورځ مخکې اروپایي چارواکي د روسیې د تیلو د بای پاړه په خبرو کې په دوو ډلو وویشل شو د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اعتکاب کمولو سره د دې هیواد جنگي ماشین د اوکران په جګړه کې د مالی سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او ګازو د وارداتو دوام غواړي اوس د ډیرو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري د خبرونه په دوام سور صلیب وايي یوازې بشري سازمانونه د افغانانو د بد وضعیت بار په ژوند شخصله پر خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د شری ناروغي عمومي کمپاین پیل شوی دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 په چوغ وروسته د زهرو کاروان خبرونه لرو
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو رژیم کې امکان لري چې موږ تعداد مریضان زیات شي
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
اسدی رډو په منځني سپد ول شپږ نیو په ټول افغانستان کې اورو په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sadirado.com کې نیولای شي د سره صلیب نړیواله کمیټې عملیاتي رئیس مارټن شويپ وای نن ورځ یوازې بشري سازمانونه نشي کولای د افغانستان اوسنۍ بحران د اوسنۍ بحران بار په جو وخلی بلکې باید پراختیایي سازمانونه هم لاس په کار شي او مرسته وکړي شويپ وای افغانان په ژمي کې لیونه شون انتخاب سره مخامخ دي ځکه د در په وینا د امکاناتو د کمیل عمله به یا خپل کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون مواد جزئیات د امید سهیر مل پراپور کې
پرځای پاتې دي کومک هم پربندې او ژمي هم فراغ ډیر په سخت حالات کې
سوړ ژمي او د افغانانو د بیوزلۍ زورون کې کیسې عبدالحکیم درې کال وړاندې د بادغیس د مقور ولسوالۍ څخه د هرات کرخ ولسوالۍ ته د غربت او نورو بیلابیلو لاملونو له امله کډه شو. وایي هلته اوس د ده په ګډون نږدې 3000 داسې کورنۍ شته چې د ژمي په دې سړو شپو او ورځو کې د خوړو او ځان ګرمولو لپاره هیڅ امکانات نه لري.
دا یو کال په مدت یو پارسل اوړه به خامخا کومک ورسره سوي یو تعداد خلکو ته نور پر ځای پاتې دي. کومک هم پر بند دی او عبدت چې بېرته خپل مناطق ته ولاړ شي هغه هم نشته.
د ملګرو ملتونو سازمان د رسمي شمیرو له مخې نږدې 40 میلیون افغانان په همداسې یو وضعیت کې دي چې خوراکي او د سون توکو ته یې لاسرسی ورځ تر بلې سختېږي. په همدې حال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویپ وایي ژمی د ډیرو افغانانو لپاره لا لوړاندې پیل شوی ډیر ستونزمن وضعیت لا پسې خرابوي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداری هم ورکوي چې افغانان په ژمي کې له یو ناشونی انتخاب سره مخ دي، ځکه د دله قوله د امکاناتو د کمی له امله به یا خپلو کورنیو ته خواړه اخلي او یا هم د ځان ګرم ساتلو لپاره د سون توکي. شویب چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د ارزونې په موخه د هیواد ته په سفر راغلی، د سره صلیب نړیوالې کمیټې یو ویډیویي پیغام په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی چې پکې وایي
د نن ورځې بشر دوستانه سازمانونه یوازې نشي کولای د ځواب بوج په غاړه واخلي. دا مهمه ده چې حل لارې وموندل شي یا نور لوبغاړي لکه پرختیايي لوبغاړي کولای شي ګام پورته کړي او د دې ځواب ملاتړ وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټول افغانستان کې افغانان هغه لومړني خدمتونه ترلاسه کوي چې دوی ورته سخت اړتیا لري.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د روغتیايي وضعیت په اړه هم اندېښنه ښیي او وایي د ماشومانو په منځ کې د خوار ځواکۍ او سینه بغل پیښي مخ په زیاتې دودي. له طالب ویاندویانو مو د سره صلیب د اندېښنو او په ساړه ژمي کې د افغانانو د اوسني ناوړه وضعیت د ښه کېدو لپاره د دوی د پلانونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې ویلي دوی د افغانانو د ژوند د ښه کېدو لپاره هڅې کوي. حخوا د سره صلیب د نړیوالې کمیټې عملیاتي رئیس مارټین شویب دا خبرداري هم ورکوي چې د افغانانو د اوسنی وضعیت د خوالي لپاره د بشر دوستانه سازمانونو مرستې ځوابګوې نه دي او اړتیا لري چې وه لاره وموندل شي او یا هم د بشري مرستو په برخه کې خپل هیوادونه افغانانو سره د مرستو لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. سره صلیب دوه ورځې وړاندې په یو راپور کې ولیکل په داسې حال کې چې ژمی را روان دی په افغانستان کې اقتصادي ناورین مخ په زیاتېدو دی او تر خوا یې په ماشومانو کې د سینه بغل او خوار ځواکۍ پیښې هم زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن په افغانستان کې د شری ناروغي د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت دائم روغتیا وزارت وایي دغه کمپاین په ترڅ کې به 1 میلیون ماشومان ته چې عمرونه یې له 15 کالو کم دي د شری واکسین وشي. دا کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغي له امله د 300 کسانو د مړینې خبر ورکړی وو. دغه سازمان ویلي چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې د شری ناروغي له 10000 زیاتې مثبتې پیښې په افغانستان کې ثبت شوې دي. جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې
په افغانستان کې د شری ناروغۍ د مخنیوي لپاره د کمپاین پیل. د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي نن شنبه په ټول افغانستان کې د شری یا سرخکان ناروغۍ د مخنیوي لپاره سرتاسري کمپاین پیل کړی. د دې وزارت وایي شرافت زمان د شنبه په ورځ رسنیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1 میلیون ماشومان چې عمرونه تر 15 کلونو کم وي تر پوخه خلاندې راشي.
نن د شنبه ورځ چې د قوس د میاشتې له 15 منټې سره سمون خوري په ټول هیواد کې سرتاسري د 10 ورځو لپاره د سرخکانو یا د شری د واکسین کمپاین پیل شوی. د دغه کمپاین هدف چې د افغانستان کې د شری د ناروغانو شمیرې راکمول دی او دلته د ماشومان د مړینې څخه د مخنیوي په خاطر باندې دغه کمپاین پیل شوی ده. په یاد کمپاین کې به تقریبا د 2 میلیونو په شاوخوا کې ماشومان ته هغه ماشومان چې د 15 کال څخه کم عمر ولري د شری واکسین تطبیق شي.
سره لدی چې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په افغانستان د شری ناروغي سره د مخ ماشومانو کرش میر نه وړاندې کوي. خو د روغتیا نړیوال سازمان تیر میاشت په یو راپور کې په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتو پیښو په اړه اندېښنه وښودله. د روغتیا نړیوال سازمان د اکتوبر په میاشت کې یو راپور په خبرولو سره وویل چې یوازې په تیرو 10 میاشتو کې په افغانستان کې د شری ناروغي 388 ناروغان مړه کړي دي. د دغه سازمان د راپور لمخې د 2022 کال د جنوري میاشتې نه تر اکتوبر پورې له 1000 زیات د شری ناروغي مثبت پیښې ثبت شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوی د دغه ناروغي ډیری قربانیان هغه ماشومان دي چې عمرونه له 15 کلونو کم دي. د روغتیا نړیوال سازمان په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې د شری ناروغي په ټول افغانستان کې خپل علامن غړولې، خو بدخشان، کابل، ننګرهار، هلمند، تخار او هرات هغه ولایتونه دي چې زیات اغیزمن کړي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له طالبانو غوښتري چې په متروکو د خلکو وهل سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنوا کې وی خبري غونډې ته وویل چې دوی د هغه خبر په اوریدو سخت بوشنی دلی چې طالبانو په لوګر ولایت کې 14 کسان په درو وهل دي. د طالبانو حکومت وایي چې نشي کولای په افغانستان کې لبیدیس قوانین عملی کړي او د اسلامي قوانینو تطبیق خپل دنده بولي. جزئیات په دې راپور کې
په لوګر ولایت کې 400 کسانو ته د خلکو په وړاندې د درو وهلو د جزا لورکول وروسته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر دا کار بوجنون کوي بللې دي او له طالبانو غوښتي چې دا ډول اقدامات سمدستي بند کړي. د دې دفتر ویاندې روینا شمداسانی پرون په جنیف کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې بدني جزا یو ظالمانه او غیر انساني عمل او انساني کرامت ته سپکاوی بلل کیږي. میرمن شمداسانی زیاته کړه چې افغانستان له انسانانو سره د ناوړه چلند او د بدني جزا نړیوال کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر وایي د طالبانو لوبیا واکمنې دوه وروسته په افغانستان کې د بدني جزا غني قضیه ثبت کړې دي. د دې مؤسسې په وینا د جزاګانې تیر ډیره د خلکو په مخ کې تطبیق سیوي دي. د ملګری ملتونو د بشري حقوقو دفتر د مثال په ډول یادونه کوي چې په تیرو 12 ورځو کې یو شزه او یو نارینه په دې خاطر چې یو ځای وو هر یو په 9 درو وهل سوي دي. همدارز یو ماشوم د غلا په خاطر په شپېتو درو وهل سوي او یو نارینه له یو دکان څخه د غلا په تور په شلو درو وهل سوي دی. خو د بشري حقوقو د دفتر په بیان کې دا یادونه هم سوي چې د چهارشنبه په ورځ په لوګر ولایت کې درو یو شزو او یو ولس نارینه و ته له 15 څخه تر 100 درو پورې جزا ورکول سوي ده. بیان زیاتوي چې بدني مجازات د نړیوالو بشري حقوقو ښکارا سرغړونه ده. په بیان کې همدارس په غیر قانوني ډول د خلکو پر نیونو حکومونو او جزاګانو هم اندیشنه شول سوي او ویل سوي چې ټول وګړي باید له ځانه د دفاع حق ولري. له دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم د لوګر د درو وهلو قضیه د طالبانو د ظالمانه او بوجنونکو احکامو د تطبیق بیا پیل بللی وو. تر لوګر مخکې د تخار ولایت په مرکز تعلقان شار کې هم په درو وهلو د 900 کسانو د محکومولو راپورونه ورکول سیوو. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته په یو پیغام کې ویلي چې دوی نسی کولای د دې پوینا لویدیز قوانین تطبیق کړي ځکه افغانستان اسلامي هیواد دی. شغلی مجاهد استدلال کوي چې د اسلامي قوانینو تطبیق د دوی د نظام دنده ده. نږدې 2 اونۍ مخکې د طالبانو لوی مشر ملا هبۃ الله خونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنې کې امر وکړ چې پر مجرمانو شرعي حدود او قصاص تطبیق کړي. په شرعي حدودو کې اعدام، سنگسار، د بدن د غړو پرې کول او د درو وهلو احکام شامل دي چې طالبانو په خپل تیر ځل واکمنۍ کې هم نافذ کړي وو.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سجرډو پروان خبرونه کې وړاندې د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوو او په هغه اړه راپور لرو. مخکې تر دې چې د نړیوال جام ته ورشو د ورسې یو نړیوال سیاسي مسله راخلو، د بریتانیا پوځي استخبارات وایي روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز میزایلو څخه اټومي سروکې لري کوي او بیا یې پر اوکراین توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت وایي که د روسیې هدف هر څه وي خدا جوتوي چې دغه هیواد د لری واټن میزایلو زیرمې په کمیدو دي. بلخوا جرمني له خپلو متحدانو سره پر دې غور کوي چې اوکراین ته د هوایي دفاع د قسمي قطعات ولېږي کنه. په اوکراین کې د روسیې جګړه چې د فبروري میاشتې په 14 پیل شوې لا هم دوام لري. تفصیل په دې راپور کې
د بریتانیا پوځي استخباراتو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې روسیا احتمالا له زړو اټومي کروز توغندیو اټومي سروکې لري کوي او د غیر مسلح مهماتو په توګه د اوکراین پر لوري توغوي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځنیو معلوماتو کې چې پر ټویټر خبره کړې ویلي دا که د روسیې اراده هر څه وي خدا جوتوي چې د دغه هیواد د اوږد واټن توغندیو زیرمې کمی سوي دي. دفاع وزارت ویلي اوکراین ته د یو وشتل سوي کروز توغندي د پاتیشونو له تصاویرو ښکاري چې دغه توغندي په 1980 کلونو کې د اټومي لیژد را لیژد لپاره ډیزاین سوي وو. تر دې مخکې راپورونه ورکول سوي و چې اوکراین په زیاتو سیمو کې د روسي ځواکونو پر خلاف خپل ځوابي پوځي عملیات سخت کړي دي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې د غرب دغه پوځي اتحاد به د کیف له ملاتړه لاسوانخلي. ناټو ځواکونو د جمعې په ورځ د پولنډ د شمال په سوال کې ګپ کې په پوځي تمریناتو کې برخه واخیسته. دا هغه ساحه ده چې د بیلاروس او د روسیې لخوا اشغال سوې کالینګراد ته څیرمه پرته ده او د ناټو د ختیځ بلاک امن ته ځانګړې اهمیت لري. جرمني ویلي له خپلو متحدانو سره د پولنډ پر هغې غوښتنې بحث کوي چې ویلي وو د جرمني د هوایي دفاع د غزمې قطاعات دي اوکراین ته ولېږل سي. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د ناټو سرمنشي وویل چې دغه پوځي تړون به د داسې کوم اقدام مخالفت ونه کړي. په اوکراین کې د روسیې د جګړې پر مهال لومړی ژمی را روان دی او اوس به دا ثابته کړي چې آیا اوکراین کولی سي له روسي ځواکونو د خپله له لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړي که روسیه به د کیف د هڅو مخه ونیسي. په اوکراین کې د روسیې جګړه د سختې ویجاړۍ، د خلکو د بې ځایه کېدو او سختو ځاني زیانونو سبب سوې ده. د اوکراین د مالیه وزیر سرهی مارچینکو ویلي د روسیې د میزایلو تر حملو وروسته د بیا رغونې د لګښتونو پوره کولو لپاره د لویدیځ نور ملاتړ ته اړتیا لیدل کیږي. په اوکراین کې د روسیې غیر مواجه جګړه چې د فروری میاشتې پر 24مه پیل سوې لا هم دوام لري.
ازادي راډیو په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د فوټبال نړیوال جام ته مخه کوي په قطر کې. ټاکل شوی دی چې نن په قطر کې د دې نړیوال جام لوبو په ترڅ کې څلور مسابقې وشي. پولند له سعودي عربستان سره، ارجنټاین له مکسیکو سره مسابقه لري، تونس له استرالیا سره لوبه لري او فرانسه له ډنمارک سره. د نن ورځې لومړۍ لوبه د تونس او استرالیا ترمنځ ده او بیا دوهمه لوبه د پولند او سعودي عربستان ترمنځ، دریمه د فرانسې او ډنمارک ترمنځ او څلورمه د ارجنټاین او مکسیکو ترمنځ. دغه لوبو ته چې ګورو د ارجنټاین او مکسیکو لوبه په ډیره سخت وي ځکه چې دواړه ډیری پیاوړي لوبډلې دي. ارجنټاین خپل لومړۍ لوبه له سعودي عربستان څخه بایللې ده او مکسیکو هم یو ډیره پیاوړي لوبډله ده، د امریکا د قارې ټیم دی او له ارجنټاین د لوبي سره بلد ټیم دی. د تونس او استرالیا ترمنځ لوبه شاید ډیره غشتلې او پیاوړې نه وي ځکه چې دواړه ډیر تکړه ټیمونه نه دي. د فرانسې او ډنمارک لوبه هم د پیاوړو ټیمونو لوبه ده. فرانسې د تیر جام اتله ده او ډنمارک هم د اروپا یو ډیر ښه ټیم دی. د سعودي عربستان او د پولند لوبې ته چې ګورو، پولند یو غشتلې ټیم دی. سعودي عربستان په لومړۍ لوبه کې توانېدل چې ارجنټاین مات کړي، خو که چیرته سعودي عربستان په دې فکر کوي چې دوهم پړاو ته ووسی نو نن به هڅه کوي چې پولند مات کړي. په پرونیو لوبو کې کوربه هیواد قطر مسابقه بایلوده او دا چانس له لاسه ورکړ چې دوهم پړاو ته ووسی. خو بل لور ته ایران چې لومړی لوبه له انګلستان څخه ډیره بده بایللې وه، شپږ ګولې خوړلې وو، په پرون د هیله پیدا شول چې ممکن بل پړاو ته ووسی ځکه چې یو مسابقه یې وګټله. د انګلستان او امریکا لوبي پرون مساوي شوې. په داړه نور جزئیات له احمد تکلور.
د قطر لزرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام د ګډونوالو لوبډلو دوهم لوبو راتلونکو پړاو ته د دې لوبډلو نتایج یو څه ستونزمن کړل. هالند چې خپل مخکینی لوبه یې ګټلې و پرون له اکوادور سره یو یو مساوي شو او دواړه لوبډلې اوس څلور څلور امتیازونه لري، نو ځکه بل پړاو ته د یوې لوبډلې تګ هم قطعي نه دی. ایران ویلز ته 2-0 ماته ورکړه او د دریو امتیازونو خوند شو، خو برخلیک به هم روښانه نه دی. د ایران بل لوبه به د رواني سه شنبه په ورځ له امریکا سره وي. دا دوه هیوادونه چې سیاسي رقیبان دي څو ځله په نړیوال جام کې سره مخامخ شوي دي. قطر یو درې سنګال ته وبایلله او د انګلستان او امریکا لوبه هم 0-0 مساوي پایته ورسېده. د نورو ورځو په شان نن هم څلور لوبې په پام کې دي. د کابل په وخت ماسپخین په 2:30 بجو د تونس او استرالیا لوبه پیلېږي. د مازدیګر په 5:30 بجو به د پولند او سعودي عربستان لوبه وي. د شپې په 8:30 بجو به د فرانسې او ډنمارک لوبډلې سره مخامخ شي او د شپې په 11:30 بجو به ارجنټاین او مکسیکو د سیالۍ ډګر ته ننوځي. په نننیو حریفانو کې یوازې سعودي عربستان او فرانس تر اوسه یو بریا لري او درې امتیازونه هم ګټلي دي. قطر د سیخکاری چې د پرمختګ چانس نه لري او له هالند سره تر بلې لوبي ورسته خایي له نړیوال جام څخه ووزي.
له خبرونو ور اخوا
کانفرزیشن خبرونه پورستیو کې د طالبانو لوري پارکونه او جیمونو ته د جنونو د تقدم مانیت موضوع راسپړلې ده. خبرونه د افغانستان د شوزو لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي الیسون داویدیان په وینا لیکي دا د طالبانو لوري له عام محضر څخه د میرمنو د حذفولو یو بل بیلګه ده. اخلي داویدیان له طالبانو غوښتي دي چې د شوزو او جنونو حقونه او آزادۍ بیرته ورکړي. خبرونه وړاندې لیکي په تیر نشتی نیمه پیړۍ کې په افغانستان کې د شوزو حقونو څخه اکثر وخت د جګړې د توجیه کولو لپاره سیاسي استفاده شوې ده. کانفرسیشن وړاندې لیکي په 2004 کال کې د افغانستان په اساسي قانون کې د شوزو د حقونو موضوع ته پاملرنه وشوه. د اساسي قانون حکم کوي چې د پارلمان او ولایتي شوراګانو 15 په سلو کې څوکۍ باید د شوزو وي. په اساسي قانون کې همدارس افغان دولت مکلف ګڼل شوی دی چې د شوزو د حقونو د نړیوالو کنوانسیونونو درناوی وکړي او عملي یې کړي. خبرونه بیا لیکي د شوزو د حقونو په تړاو د جمهوریت په وخت د شوزو د چارو وزارت جوړ شو، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دا پرمختګونه ودرېدل او د شوزو د چارو وزارت لغوه شو. خبرونه تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو مسله هم یاده کړې ده او څرګندوي چې یو شمېر افغان ښځو د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ډېر جرأت سوله ییز لاریونو نه کړې دي، که څه هم د دوی مخه نیول شوې، تهدید شوې، نیول شوې او شکنجه شوې دي. په دې لیکنه کې بیا راغلي دي چې په افغانستان کې د هر څه د ښځو پر ضد په داسې حال کې روان دي چې اکثر اسلامي هیوادونه د فیمینیزم د بیا راژوندې کېدو شاهدان دي. ګلوب ان میل کاناډایي ورسپانه لیکي هغه افغانان چې په افغانستان کې د شوزو او جنونو د حقونو د ارتقا په هدف ته کاناډا لوري په تمویل شویو پروژو کې کار کوي اوس په پاکستان کې بند پاتې دي او وایي چې له یو کال څخه زیات وخت شو چې دوی انتظار دي چې کاناډا ته بځي. دا کډوال وایي چې اوس د خوراک او د کورونو د کرایې پیسې کمی شوې دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ورستر بلې سنسمن کیشي. دوی کار نشي کولای، ماشومان ښوونځیو ته نسي او په ځینو مواردو کې له دې خطر سره مخامخ دي چې له پاکستانه به وایستل شي. بل لور ته په افغانستان کې له دې ویرې شي چې طالبان به له دوی څخه انتقام واخلي. ایوننګ سټانډرد خبرونه بیا د هغو افغانانو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې بریتانیا ته رسیدلې دي. دا خبرونه لیکي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته بریتانیا ته د تللو افغانانو لړل لا هم څه باندې 9000 په هوټلونو کې ژوند کوي. د ورسپانې په باور د دغو کډوالو نیمایي ماشومان دي. ورسپانې د بریتانیا د کورنیو چارو د وزارت د رواني میاشتې د لومړیو وختونو شمیري شریکې کړې دي چې 9224 افغانان په 3 هوټلونو کې په موقتی ډول ژوند کوي. د ایفنګ سټانډرد په وینا څه باندې 2000 افغانان شخصي کورونو ته انتقال شوي دي. د پروسه شکل د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولې دي، څه باندې 2800 افغانان بریتانیا ته لیږدول شوي چې ځینې بریتانیایي تابعیت لري. د ساجی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې ساجی رډو تاسو یو شمېر رسیدلې پیغامونه خبرو خو مخکې تر دې چې پیغامونه ته مخه کړو د شوزو د حقونو په اړه یو نظر. د ملګرو ملتو کارپوهان وایي له افغان شوزو سره د طالبانو چلند د بشریت پر ضد له جنایتونو سره انډول شمیرل کېدای شي. په یوه نوي راپور کې چې پرون خپور شو، د کارپوهانو پر طالبانو ژغ کړی چې د شوزو په وړاندې له تشدد لاس واخلي او له نړیوالې ټولنې څخه یې غوښتنه کړې چې طالبان له دې اقداماتو څخه راوګرځوي. په دې اړه احمد تکل د پخواني نظام د ولسي جرګې له غړي او د شوزو د حقونو له فعالې ګلالۍ ساپۍ سره مرکه کړې. میرمن ساپۍ په پیل کې د ملګرو ملتو د دې راپور په اړه نظر ورکوي.
د ملګرو ملتو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د خصوص مقابل کې تاوتریخوالی د بشري جنایت سره پرتل کیږي. اول باید موږ
بشری جنایت تعریف کو او د جنایت بشری د چا د خونه کیږي د امر لري مهمه ده د سیمه د جنایت بشری طالب کوي منګه وجود جنایت دی او کبل خوای کی هغه ته به سونوي متاسفانه په افغانستان کې د سلويخ کال جنگ او په خصوصا په د دیش کالو کې په نویوم کالو کې او اوس بیا تاریخواله چې د خو سره شوی هغه زمان کې چې دی ورته غلی پاتې شول اته ور سره تعامل وکړه هغه سبب د دې چې د نور ناقضین د حقوق بشر جرأت پیدا کی او دغه کار بیا تکرار کی که ملګرو ملتو په وخت زمان کې مثلا اوس چې د یعقوبی پښتنه کیږي د میرمن یعقوبی هم د میرمن نایب پښتنه شوی وي فکر نه کوم چې بیا به کوم زور واکې د جرأت کولای وي چې بیا به په خوځ باندې تاریخواله کی
مننه میرمن سپید تر اوسه پورې متحده ایالاتونو اروپای ټولنې او د ګڼو نورو هیوادونو او ټولنو هم له طالبانو همدا غوښتنې کړې دي خو د طالبانو دریز نه دی بدل شوی نو په داسې یو حالت کې ستاسو غوښتنه د افغان میرمنو غوښتنه له نړیوال ټولنې او له طالبانو څه ده
متاسفانه دا کار دوام لري او اوس اکثره خزي د انجلي د تعلیم نه پاتې دي دا یو ډیر کلکه ضربه ده غي رواني او اجتماعي او اقتصادي حالات ته ده ارتسزر باید د دې مخاوني ولشي زما په نظر باید د هر خوانه په طالب باندې سیاسي فشارونه ډیر شي څو دا چې دی واڅول شي او مجبور شي چې باید خونځي پرانیزي او اده محدودیتونه شي اصلا نه په قانون کې شته او نه په اسلام کې شته چې اته پارک لارنیشیا ته سپورتونیږي یا د چ امام ته لارنیشیا ته کور کې کینی کارونی کې در هغه محدودیتونه جدي به ذکر په خصوص باندې واقعا جدي تاریخواله د خصوص په مقابل کې چې باید د هر څه د مخه د باید رافشي
مننه میرمن صاحبي او روسي پښتنه ده چې ملګری ملتونه او نړیوال د فشار کوم وسایل او امکانات لري چې د هغو په مرسته طالبان د خپل حقوقونو منلو ته مجبور کی وی هڅوي
دا چې ملل متحد یا ملګر ملتونه کولای شي چې په دې باندې اغیز وکړي معلوم دار اصلي اغیز چې دی باید په هواي ورته ورکړي دا خو فکر کوم چې عمدي کارونه دي چې دی کوي او مهمه خبر دا ده چې که فشارونه رانشي او یا دا چې د دې سره بحثونه ډیر نشي فکر کوم چې دی به یوازې پات شي او ورسې چې زه غواړم هغه به کوي د کوم فقط قرباني افغان وګړي دي او دا صدمه فقط هغه افغانان ته رسیږي چې بیوزلي دي او بیچاره دي هغه خزي دي چې په کور کې ناسي دي په افغانستان کې چاره د دین لري چې خپل ځان ته رسخه
درامه دولری صدمه به همه مغه خلق زیاتره ګوري د افغانستان دړنګ شوی ولسی چرکه خړې ګلالی ساپي
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي
دا ساجرړو پروانه خبرونه کې وڑان دي تر 12 مې په جو ورسته د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې مو د نور مطالبو ترڅنګ په کابل کې د رژدو کسانو د درملنې و مرکز ته ورولو چې څه حال دي خو اوس د ساجرړو تستا سو یو شمې را رسیدلې پیغامونه
د هلمند ولایت څخه خان محمد اسلامیار ته استدا پیغام پرېږدم هله د چیز ما پیغام به خپور کړي دا سه ویل کېږي چې طالبان وس هغه غنم ام ماتوي چې په هغه کې تاریخ راښنه وي یا مثلا په پخوانی مزکه کرسي وي د تاریخ په مزکه غنم کرسي وي نو دا سه مزکه دلته ست چې تاریخ په کرسي وي د تاریخ تخم بکشرېږي د لوي وسین سوي وي نو دا وس دا سه کمپاین شروع سوي دی زکه دوی په تاریخ په سیګوري په غنم کې هم ګوري چې تاریخ بکشي وي نو که چیرې دوی په دې کار لاس پوره کړي دا د ولس سره بل ظلم دی باید د کار څخه دوی ډډه وکړي ځکه ولس ډیر ستړی دی نو بیا دې نه ستړی کوي نو هله د شزما پیغام بخپور
زه سپانه ګوله چینل سوالې باندر نه خبرې کړم مونږه چې کړه پروسه کاری سروې کړی و د وې چې وسو ډالر درکو وغنه پس مونږه یو کارو شنه مونږ له څا پیسې راکړو نه هیڅ شی راکړ او دې غنه پس د نور خلکو له برک خو غاڼو یو کوشتې یو کار ځکه ورورې کړی او مونږ پته هیڅ پته غونې لګیدا چې د مونږه په سروې شوی ټلیفونونه مونږ ته کړی او پیسې وس پته نه لګاږي مونږ چې دا څنګه چدې مونږه لورپورو چارواکونه دایله چې مونږه د چټاک راکه مونږ ډیر به سور حالات کیو
زو فادر درزګان ولایت جراوت ور سوری څخه خبره کوم زموږ د شیخ صاحب صاحب د مولیا کوب صاحب صاحب د من برادر خون صدا غشتنه د تاریخ بند کړ تاریخ په بدله کې د مشته نور تخمونه راکی زموږ کشتګر او بسګر دغه سیناستي کارونه شی نسته ټول خلک مسکینان دي دغه مو پیغام دی السلام علیکم
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
دا سجرړو پروان خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو خو اوس 12:14 دقیقې دی لاند خبرونه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایي سر لننه په ټول افغانستان کې د شری د ناروغي پر ضد ماشومانو ته د واکسین کمپاین پیل شو د دغه وزارت په وینا د دې کمپاین په لړ کې به په ټول افغانستان کې تر 15 کالو کښو شاوخوا 1 میلیون ماشومانو ته د شری واکسین تطبیق شي ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه وشي سریلانکا د سوپر لیگ لوبو په ترڅ کې له افغانستان سره د 350 واره لوبه کوربنه ده د لوبي د 2023 کال نړیوال جام ته د مستقیم تګ لپاره دی د دې لړۍ لومړی لوبه پرون افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر له سریلانکا څخه وګټله تمه ده چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نن وروسته تر دې چې د میاشتې په پیل کې پر د ډزې وشوې او ټپي شو خپل زرګونو پلویانو ته په عام محضر کې وینا وکړي عمران خان اوسنی صدر اعظم شهباز شریف د کورونا یو چارو وزیر رانا ثنا الله او د آیسا یو جنرال تورن کړی دي چې د ده د وشلو هڅه یې کوله د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند غواړي چې د مظاهرو له لارې پر حکومت فشار راولي چې وار له مخه انتخابات وکړي د پاکستان د کورونا یو چارو وزیر رانا ثنا الله پرون د سری کچ تر بریده خبرداري ورکړ چې د مظاهرو ته امنیتي تهدید متوجه دی اروپای ټولنې د روسیې د تیلو د بای پاړه خبري تر ویبلې ونې پوری وڅنډولې ډیپلوماټان وایي په دیاړه د نړۍ د وستر وسیناتي هوادو یا جی وډلې د استادو خبري پرون په پام کې وي لدې یو ورځ مخکې اروپای چارواکو د روسیې د تیلو د بای پاړه په خبرو کې په دوو ډلو ویشل شوی وو د اروپای ټولنې یو شمېر غړي غواړي چې د روسیې پر تیلو د اعتکاب کمولو سره د دې هوا جنگي ماشين د اوکران په جګړه کې د مالی سرچینو د کمښت له ستونزې سره مخامخ کړي خو ځینې نور بیا له روسیې څخه د تیلو او غازو د وارداتو دوام غواړي
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د زهرو کاروان خبرونه ته مهر کلی کوم د دې ونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشئی موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري
نه انجوګان موثره وي ډیر او نه حکومت خو په اوسنی حالت کې امریکایانو ته یا نور خلکو ته دا مشکل دی چې د انجوګان نه پرته د بل چا سرکار وتی
په یو راپور کې به واوري چې د ابن سینا مرکز معتادین وایي چې کافي خواړه نه لري
غزاش ارکان کم از زیاتره
خوړې یو څه کم دي ډېرې ناروغان د خوړو لکم والی شکایت کوي مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي
دا چې نشئی مواد ولې د قبضیت سبب کیږي په دې اړه مو د داخله ناروغي له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړې
کله چې د دوامدار اندسې په مدمن شکل پاتې سی کې د شي د هموریت کانسر یا د سرطان په څو ګرځي
د فیض الله په نوم یو تن معتاد وایي چې د معتاد گاونډي کر میتل جګړه او جنجال وي
د دوی د کورنه د جګړو اوازونه راوځي ډېر وخت د میرمن او خاون منځ کې جنجال وي د دوی ژوند ډېر زیات تریخ وي همیشه
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو
زویا داسې شایسته انجلۍ مې درته پیدا کړې ده چې په ټول ژوند کې به نه ولیدلې
ملالې د انجلۍ تام لیدلې ده
هو ما لیدلې ده خو یو مشکل لري
څه مشکل لري
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو د طالبان حکومت وایي چې ملګری ملتونه یوازې او زموږ سره له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د دې ادارې سروې ته ګوته نیولې او د 2022 میلادي کال د سروې پایلې سلیقوي او سیاسي بولي. ملګری ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د روان شمسی کال د قوس د میاشتې په منځنیو اونیو کې د سروې یو راپور خپور کړ چې په دې سروې کې له سټلایټ څخه استفاده شوې او شمیرې یې هم تخمینی وي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د 2022 میلادي کال د نومبر په میاشت کې د سروې راپور خپور کړ. په دې راپور کې شول شوی و چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 20% ډیر شوی دی، خو اوس د طالبان حکومت د دې سروې په اړه خبرګون ښولی او وایي چې د دې سروې پایلې مغرضانه او د شمیرو راټولولو لارې چارې هم سمې نه دي. د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دا سروې د یو نو ډی سي د شخصي سلیقې پر بنسټ او سیاسي هدفونو لپاره چمتو شوې ده.
موږ د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو جرمونو سره د مبارزې له دفتر څخه غوښتي چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي توکو سره د مبارزې له دفتر سره په همغږۍ په افغانستان کې د نشه یي توکو د څرنګوالي په اړه خپلې ټولې سروې او نظر پوښتنې ترسره کړي تر څو پایلې د خلکو لپاره د باور وړ او په ټوله نړۍ کې خپرې شي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداروي سروې ښيي چې د 2022 میلادي کال په لومړي فصل کې په افغانستان کې په 223 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و او له دې کوکنارو څخه 6200 ټنه تاریخ ترلاسه شوی دی. دا سروې د یو ان او ډی سي ادارې د امریکا متحده ایالاتونو په مالي مرسته ترسره کړې و. په دې سروې کې د سټلایټ په وسیله انځورونه اخیستل شوي او پایلې په تخمینی ډول د 1400 کال د عقرب له میاشتې څخه بیا د 1401 شمسي کال د سرطان تر میاشتې پورې وخت ښيي. د طالبان حکومت ادعا کوي چې د ملګرو ملتونو د دې سروې په پایله کې د سټلایټ د تیر کال انځورونو او شمیرو څخه کار اخیستل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دوی د نشه یي موادو د سروې او څارنې په برخه کې د غیر مسؤولو اشخاصو د مداخلې لپاره محدودیت وضع کړی دی. له همدې امله د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اصلي شمیرې موندل امکان نه لري. موږ وغوښتل چې د طالبانو د حکومت د دې تازه دریځ په اړه د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې نظر هم وپوښتو، خو د دې ادارې چارواکو د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ته جواب را نه کړ. د نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پالیسي او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر ظفر که څه هم د نادولتي ادارو کار ته ګوته نیسي، خو دی زیاتوي چې د طالبانو حکومت هم د نشه یي موادو په برخه کې د سروې لپاره کافي ظرفیت نه لري.
هم حکومت هم انجیوګانې کله ناکله نه انجیوګانې موثره وي ډېر او نه حکومت. خو په اوسني حالت کې امریکایانو ته یا نورو خلکو ته هم دا مشکل ده چې د انجیوګانو نه پرته د بل چا سرکار وتي، ځکه حکومت په رسمیت نه پیژني او حکومت هم دا کپاسیټي نه لري چې دا ټولو شیانو ته صحیح ځواب ووایي. انجیوګان یو څه کپاسیټي لري په دې کې شک نشته هغوی کار کولی شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ تر یو کال ډېر وخت تیریږي او د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي بوټو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کول هم شپږ میاشتې تیرې شوي دي. خو په دې موده کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید اندازې په اړه عمومي راپور نه دی خپور شوی.
د طالبانو حکومت وایي چې ملګری ملتونه زموږ له همغږۍ پرته د نشه یي موادو په اړه د سروې کولو حق نه لري.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د معتادینو د درملنې په ځینو مرکزونو کې معتادین د کافي خوړو او درملو نه درلودلو له امله شکایت کوي. د معتادینو د درملنې مرکزونو په لړ کې په کابل کې د ابن سینا زربستریز روغتون معتادین وایي چې د دوی وجود د نشې پرېښودلو په پړاو کې ډېری انرژي ته اړتیا لري، خو دوی ته په دې پړاو کې کافي خواړه نه ورسیږي. د دې مرکز چارواکي وایي د خوړو ترڅنګ د هوا په سړېدو سره د دې مرکز معتادین ډېریږي او دوی د معتادینو لپاره ګرمو جامو او درملو ته هم ډېره اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کابل کې د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز مرکز دی چې لسګونو ناروغان د غرمې د ډوډۍ خوړلو لپاره سره راټول شوي دي. دوی د نن د خوړو په لیست کې یوازې وریښې لري. سمت چلو دوه اونۍ راهیسې په دې مرکز کې بستر دی، اوس د نشې پرېښودلو پړاو ته داخل شوی او اشتها یې هم ډېره شوې ده. سمت وایي دی د زهرو ایستلو په پړاو کې دی او په دې پړاو کې وجود ډېرو خوړو ته اړتیا لري، خو په دې مرکز کې کافي خواړه نشته.
خواړه یو څه کم دي. ډېری ناروغان د خوړو له کموالي شکایت کوي. مثلا څوک چې پایواز لري خپل ناروغ ته پیسې ورکوي، ځینې بیا روغتون ته نسوار راوړي او بیا دا نسوار په ډوډۍ تبادله کوي. باید ډوډۍ ډېره شي چې ناروغان داسې کار ونه کړي.
د ابن سینا زربستریز روغتون یو بل ناروغ ګلزمان وایي چې د ناروغانو ترڅنګ د دې مرکز کارکوونکي هم د امکاناتو د نشټوالي له امله شکایت کوي. ګلزمان زیاتوي چې دا وضعیت کله ناکله له معتادینو سره پر چلند هم ناوړه اغیزه کوي.
خوراکي مواد ورته ورسي کمزوري دي، پنځه ورځې صحیح تیر موټر بیا پنځه ورځې ولاړ بیا دمره کمرو غریبان راځي، یو سره ورو کور خرچنه تر ورو تنخواه ساتي یا بل څه ساتي.
په افغانستان کې له نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوال ټولنې د همکاري د بندیدو ترڅنګ د طالبانو له دوهم ځل واکمنۍ سره د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوال ټولنې مالی او روغتیايي مرستې هم بندي شوې او د دې مرستو د بندیدو د معتادینو د درملنې خدمات ټکنی کړي دي. د دې مرستو بندیدل د دې سبب شوی چې د معتادینو د درملنې مرکزونو تر 50 سلنه ډیر خپل فعالیتونه ودروي او داخله بستر خدمات هم تر نیمایي لکړي. د معتادینو د درملنې ابن سینا زربستریز مرکز مشر مولوی عبدالناصر منقاد وای کته هم د زینو بهرنیو مرستندو ادارو لخوا له دوی سره د مرستو ژمنې شوې دي، خو تر اوسه په عملی ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې.
تقریبا زر کسان شاوخوا کې مریضان لرو. آینده کې د ژمي کې امکان لري چې موږ تعداد مریضانو زیات شي. موږ د لباس مشکل لرو، د خوراک لپاره مشکل لرو، دوا لپاره مشکل لرو. دا مشکلات دي.
په دې مرکز کې داخله بستر ناروغان او د دې مرکز چارواکي داسې محل شکایت کوي چې د طالبانو حکومت تازه ویلي په کابل کې د معتادینو د درملنې 5000 بستریز مرکز د جوړېدو کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. کته هم د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د دې مرکز مالی چارې په مستقیم ډول د طالبانو حکومت پر غاړه اخلي، خو د معتادینو د درملنې کارپوهان د موجوده مرکزونو وضعیت ته په کتو سره د دې مرکز د بریالیتوب په اړه پوره ډاډمن نه دي.
ایا په هیدلاست ایا په هیدلاست نه شک اور پناله نو او شزنو کې د شنتوب سبب کیږي. په دې اړه به د ډاکټر ګل اصغر شریفیا خبرو ته غوښسو.
بدن کې یو عصبي سیستم دی، د خودکار عصبي سیستم په نامه چې زموږ استاسو په اراده کې نه دی، چې دغه اټونوم یا خودکار عصبي سیستم د نارینه او د زنانه دواړه په انسان کې اوج ته رسیدو په خوند کې په لذت کې په دې ټول باندې دا سیستم چې دی د دې کنټرول لاندې دی. کله چې نشه یې مواد یا کس استعمالی نو دغه اټونوم سیستم د ضرر کېدو سبب کېږي چې بل اخر ور سره امتیاز د منځزي شخواله د منځزي یا کس خلاصي گینه یا زر انزال صورت نسی. نو په دا وجه باندې د ډیرو جنسي کمزوري او ور سره د خپل د شنتوب سبب کېږي. بل غټ عامل دا دی چې موږ په بدن کې یو سیستم لرو چې هغه ته وایي انډوکراین سیستم. د انډوکراین سیستم کې د مختلف جنسي خدوات موجود دی مثلا پروستار غده ده با ټولین غده ده په خزو کې مختلف غده واد دی په نارینه کې مختلف ایجنسی غده واد دی چې هغه د سپرم یعنی د نارینه د تخمه د ساتلو لپاره خزینه تخمه ته د رسیدلو لپاره د انرژي لپاره خپل ځانګړي مواد د وژونکو عملو د ساتلو لپاره دغه غده واد مختلف مواد افرازی هغه هم په نارینه کې او هم په خزینه کې دغه نشئی مواد مستقیما په جنسی غدواتو باندې تاثیر کوي او د دوی د ترشحات یا دوی چې کوم افراز لري د هغوی د کمبود سبب کیږي د دغه وجې نه د شانتوب باعث کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي صفو سربیره په 0.5 اف ام صفو باندې هم اوریدلای شي. طبي ډاکټران وایي چې کله نشه یي مواد ډیر استعمال سي د قبضیت لامل کیږي. همدا دوامدار قبضیت وروسته په معتادینو کې د بواسیر او ان دا چې د مقعد د سرطان سبب کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د قبضیت سبب کیږي، د دې ناروغي لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي، او آیا د نشي تر پریخودلو وروسته هم دا ناروغي په معتادینو کې پاتې کیږي او کنه، په دې اړه مو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر کبیر نیازی سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتل چې قبضیت څه ډول ناروغي ده.
یو ناروغ که په څلور ساعتونو کې تشناب ته لاړ شي او زور ووهي، تر هغه سره غیته مواد خارج نه کړي، هماغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. نوموړی ناروغي مختلف عوامل دي، دین بکټریاګان هم د دې ناروغي باعث ګرځي، چاغي هم د دې ناروغي باعث ګرځي، هغه څوک چې سموکر دي، سیګرټس کې نصوار اچي، الکول استعمالوي، نوموړی ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې ډی ایم دي، شکر ناروغي ولري، هم د دې ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې غذایي رژیم کې شهم زیات اخلي، د دې ناروغي باعث ګرځي. هغه خلک چې غذا پښتې شکل باندې اخلي او جوړی نه خلک کې، نوموړی ناروغي باعث ګرځي.
تاسو متادیونو خبره وکړه چې احتیاط هم او یا ځینې نشه یي مواد هم د قبضیت لامل ګرځي، ولی علت یې څه ده؟
چې کله څوک د سموکینګ یا نصوار یا الکول د شان استعمالوي، یا څوک پوډر هیروین استعمالوي، د معدې تیزابیت سره زیاتیږي. کله چې د معدې تیزابیت زیات شي، هلته د معدې د پیپټیک السر یا په مثلا د اسنشار د اول قطعې زخمونه باعث ګرځي. هلته یو بکټریا د هلاک بکټر په نامه باندې چې په مثلا کې خدش پلوري په نامه یادیږي، د هغې د مسایت کوونکي پیکټور یو دم دغه ده چې یوروین دی او سموکر د نصوار دی او الکولیزم دی، دغه شان دي، د دې باعث ګرځي چې دغه رو پاروي تنبیه کې. کله چې هغه تنبیه کې، نو هلته د معده کې زخم باعث ګرځي. هلته بیا هذا مجذب تای شکل باندې تاثیر کیږي، همغه د ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي. بل په دې کې د کولمو د امو او تدا د هغه د پروستاتیک سمارقه نشي کولای، چې سمغه خپل وخت په وخت باندې حرکتو کې د کولمې چې دی په سکند کې شپږو و د فطر نه هدف پور تری ورته پور د خپل حرکت کوي تاویږي. هغه چې کولمو حرکت نه ویني، نو ناروغ ته د قبضیت باعث ګرځي.
څه ډول نشي مواد ډیر د قبضیت سبب ګرځي؟
هغه څوک چې پوډر استعمالوي، هغه څوک چې شیشه استعمالوي، هغه څوک چې ټابلیټ کا خوري، دغه ناروغان زموږ زیات په قبضیت کې، ځکه هر هغه شی چې د معده کې د تیزاب او د زیاتوالي سبب وګرځي، نو د قبضیت باعث ګرځي. ځکه نشي مواد دي دا د اعصابو د کمزوري باعث ګرځي. په کافي اندازه اعصابو ته اکسیجن نه رسیږي، کله چې په اعصابو ته په کافي اندازه اکسیجن نه رسیږي، نو چیرته به اعصاب تر شو کې تنبیه تر څو د قبضیت څخه مخنیوی وشي، کولمو حرکت صحیح شي، هضم موجود تر څو ترسره شي، نو هغه داخل په قبضیت اخته کیږي. چون هغه څوک چې احتیاط لري، دور د غذایي رژیم ته سم پاملرنه کوي، دوی سم غذا واخلي، سم دوا یې واخلي، نو هغه باید ګرځي دوکې د هغو په نسبت باندې دوکې واقعیت زیات دي.
د قبضیت لنډ مهاله زیانونه د معتاد لپاره او اوږد مهاله زیانونه څه دي؟
یو خو دا د چې کله دغه ناروغان دي تشناب ته په زور وهلو سره لږ مدرت کوي، هلته په انل کانال کې موږ یو غدل لرو چې د هیموریډ په نامه دی، په هم اصطلاح خلکو ته بواسر وایي. آغا دلتہ بیت گرد کدو دور وحل وحل کی آلتا سکل دغا غیتا موادی کلک وی تا سے اس رکل دی مخاطی غشا گرام سر لگی گیا غل دیاغی دلپچر یادی وینے کی دلو بیت گردی لکہ دا خپل غیتا مواد چی دی دا ہم یو نو میکروب دا چاگا پلتہ بختا کی دیاغو دی دی باد بواسر بیت گردی لکہ کل چی آغا پر سی شکل باندی قبضی تدوی نشی بار بار مخاطی غشا گرام لپچر ہو کی یا دغا زخمی کوی زخمی کدل سا غروس تا ناروخ تا وین بیدن پیدا کی گی دوام دارا او کلچ دی وین زیات ضایع وسی نو دوس پنه کم ول را مس کیږي بل اخر د ناروغ د کم خونی بهس ګرځي کلچ د دوامدار هم د سی په مضمون شکل پاتې سی پاتې سی کی د شي د هموریت کانسر یا د سرطان بهس وګرځي
کچوک نشي مواد پری دي د قبضه تر سر کی کنه دوامدار د سر پاتې کی
کنور اراد ولې نون لري خاص هم د قبضیت د وجه یو دی تیل د وجه من لمه سستوي قبضیت وی نو دی وفتی پوری یا پینزورز پوری د دې په ډیریا یا سال باندې خت کیږي دا کوم انتانیا لاد نه ده اغه څوک نشي مواد تر کړی وی دغه کې پتی خطر باندې د دې د غیثال پیدا کیږي ورته د کغه تر کړی د کلمو حرکت زیاتیږي کچته د معدې زخم ولري کچیرته د معدې میکروب ولري کچیرته کولمو کې نور کوم مشکل ولري کچیرته بواسیر ولري نو یا د بواسیر لامل کغه انی کانال ته التهابي سی او کانسر ور کړی وي د هغه د مخنیوي لپاره بد نور تدوی وکي ولې انتقه شین سره مس سی وی کبد تر مس سی وی کم دی تیر له وجه نو هغه بالکل خکی
د نشئی موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي رادیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطري وارده. نشه یي مواد د نورو ځانونو ترڅنګ د معتادینو اقتصاد کمزوري کوي او د کورنی جنجال سبب کیږي. د فیض الله په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکی د خپل وداسي معتاد گاونډي کیسه کوي چې شپه او ورځ له خپلې میرمنې او اولادونو سره جګړه وی او کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړې ده. دا چې دا کورنۍ نور له څه ډول ستونزو سره مخ ده، دا بخپله د فیض الله له خولې واورو.
زمونږ کور ترڅنګ یو معتاد اوسیږي. هغه معتاد چې ده، د دوی اقتصادي وضعیت ډیر زیات خراب ده. همیش کله چې ماخام کیږي نو د دوی د کور نه د جګړو اوازونه راوځي. ډیری وخت د میرمنې او خاوند منځ کې جنجال وي، میرمنې وهلې وي، د دوی ژوند ډیر زیات تریخ وي همیشه. نو ماشومان چې دي هغه سبای لیږي کار ته، هغه بوټ پالیشي کوي ښار کې، مالته بوټونه رنګوي، او میرمنې چې ده هر چا کورونو ته ورځي د ډوډۍ مقابل کې یا د پیسو مقابل کې یا د زاړو کالو مقابل کې د خلکو جامې وینځي یا کوټې ورته پاکوي یا هم کلا او بعضې کارونه ورته کوي. نو خپله معتاد چې ده هغه سبی وځي ماښام راځي په نشو شیانو سری. کله چې زه دوی ته ګورم ډیر زیات زړه مې ورته خفه کیږي. نور اوس فعلاً ژمی هم راغلی ده او دوی د ژمي د سون توکي یا ورسره خوراکي توکي دا هیڅ هم نه لري. نو کله چې سبای راځي کېږم دوی لمر ته کینی او لمر ته ځان توت کی، یعنی دغومره حتی د دوی اقتصادي وضعیت د تشویش وړ ده. د موږ همیشه کوشش وسره کوو چې هغوی ته کومک وکړو خو مګر کومک هم نتیجه نه ورکوي. یو وارې یو چا دوی ته بعضی لږ څه قیمتي کالي او شیانې ورته ورکړي وو چې هغه دغه خپله د معتاد کس راغی، د میرمنې دا جامې او ورسره بعضې د کور لوښي ودای ته واخیستل او وی وړه بازار ته خرڅ کړه او ځان ته پی نشئی مواد واخیستل. دوی سره انسان کومک هم نشي کولی ځکه چې هغه کس معتاد ده او راځي د شیان خرڅوي. نور موږ هم دومره کوشش ورسره کوو، هغه ورسره کوو، کومک ورسره کوو چې دوی ته فقط غذا یا ډوډۍ ورته برابر کړو چې هغوی ته ورکړو چې دوی ماړه وي او دوی ګرم وي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره او په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا شته چې زینبې د خپل زوی بشیر لپاره یو خایستنجلې خوخه کړې ده، خو کله چې د دې انجلې خبره بشیر ته ور یادوینو بشیر په قهر کېږي او وایي چې بیخس پینګیرای کېږم له دې انجلې سره واده نه کوم. دا چې بشیر ولې له دې انجلې سره واده نه کوي اصل کې څه څه دا ورسته بچه پیخسي دا به په ډرامه کې واورو.
خوره مل ملا غواړي
ولی نه غواړو راځه خدای دې راواله
خوره داس پېدې درو کړځه و چې مې نه داړي
چې خبره څه.
سلام علیکم، څنګه یې؟ ښه جوړه یې؟
شکر ده تاسو ښه یاستې، بخیر راغلی.
ته ښه سره جوړه یې؟
راځه خوري دلته کینه.
سمه ده
لیلا لورې، دغه بالښت خو ته کیده. سمه ده موري،
سپین کړی ته تللی وم ډېره تږې سم، مال ساز کړ به اوبه وڅښم او بیا به ولاړ سم.
خدای دې راواله. لیلا لورې، واشه دې ته د څښلو اوبه راوړه. سمه ده موري، دا دې زما
خوري. دا دې لور ده؟
او دا مې لور ده.
ماشاءالله د بدسترګو دې خوندې وي. ورکړې ده که پیغله ده؟
نه نه مده ورکړې، پیغله ده.
نو ولې نه ورکوي؟
مراکې ډېرې ورته راغلې، خو بس نصیب نه وشوي. اوبه ګورو چې وروسته څه کېږي. اها دا دې اوبه مې راوړې.
خیر اوسې لورې، خدای دې ښه بخت درکړي.
ښه خوري، اوس دا راته وایه چې شین چای چکی که تور؟
خوري چای نه چشم، تکلیف مه کوي.
چای خو هېڅ تکلیف نه دی، اوس دوستی دم کېږي.
خیر اوسې، خدای مو روزي ډېره کړه.
د ډوډۍ وخت نږدې دی، ډوډۍ به تیاره کړو.
ډوډۍ مو نوش جان څه، کور ته ځمه چې راباندې ناوخته کېږي.
پاته شه چې لږ هوسا شي بیا به ولاړه شي.
نه اوس ځمه، بیا راځمه له خیر سره. وایي یو ورځ دید بله ورځ شناخت.
هر وخت دی خدای راوله.
ښه زه نه اوس ولاړم، د خدای په امان.
په مخه دي ښه.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. زو استړی مشه؟
خیر سی ادی.
لالا استړی مشه؟
خیر سی.
زو یا نن یو زری در باندې کوم.
د څه شي سره موري؟
زری دادی چې دا څه شایسته جلی می در ته پیدا کړی ده چې په ټوش باندې کې بجنې ویلې ده.
دا خو خزی رای دی.
موري زه خو نه ما خبره، دنجلې څوک ده؟
موري ملالې خو وای دنجلې څوک ده؟
دا د نیو کلی یو انجلی ده، لیلا نومیږي.
کومه لیلا؟ د سالارا کلور یادوي؟
هو د سالارا کلور لیلا یادوم.
ملالې د انجلی تام لیدلې ده؟
هو ما لیدلې ده.
رښتیا هم ښکلې ده که نه؟
هو ښکلې ده، خو یو مشکل لري.
څه مشکل؟
څه مشکل لري؟
مشکل یې دا دی چې تریاکي ده.
څه شی تریاکي ده؟
لورې بې ځایه په انجلۍ تول مه پورې کوه.
مورې تور نه دی، رښتیا وایم.
ما تریاکیانې ښځې لیدلې دي، تارو نار او تک ژېړې وي، خو دا انجلۍ ښایسته او لکه ګلاب داسې تازه ده.
ملالۍ ته څنګه پوه شوې چې دا انجلۍ تریاکي ده؟
زموږ د کلي د حاجي سرور اکا د زوی واده ته راغلې وه، ټول ښځو ویل چې تریاکي ده.
نو ښځې خو نه هکم په خلکو پسې تورونه تړي، شخصي دښمني به یې ورسره درلوده.
یوې ښځې به دښمني ورسره درلوده، دوو به دښمني ورسره درلوده، د کلي ټولې ښځې خو به دښمني نه ورسره لري.
مورې که زما منې تر دې نجلۍ تېره شه بله نجلۍ به پیدا شي.
زویه داسې د خلکو خبرې دي، تریاکي نجلۍ نو داسې تازه وي.
مورې ښځو ویل چې اوس تازه پې اخته شوې ده، وروسته به دا هم د نورو تریاکیانو غوندې تکه ژېړه واوړي. خپلې مورې هم ویل چې تریاک خوري.
مورې څه ویل؟
په واده کې چې ښځو ویل چې دا نجلۍ تریاکي ده، نو مورې په قهر شوه. لور ته یې ویل زه چې لاړې شو، بس سمدستي دواړې پاڅېدلې. د کور دروازې ته چې ورسېدې، مورې لور ته ویل چې ستا له لاسه ما ته هره ښادي غم ده، که تا تریاک نه خوړلی اوس به ولې ښځو ما ته پیغورونه راکول. خو د مورې پام نه و چې زه یې شاته ولاړه یم. ما یې ټولې خبرې واورېدې.
زویه زما خو زړه ته نه لویږي چې دا انجلۍ دې تریاکي وي.
مورې یوازې د انجلۍ د تریاکو مشکل نه دی، د تریاکي مور اولادونه په نس کې له تریاکیان وي. زه په لوی لاس خپل ژوندوالې ته واکم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.